د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او 1290 نوي څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اورېدلی شئ. نوریا سنوریم او د خبرونه د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. اورې چې د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا تړون به له افغانستان سره پر کړو ژمنو ودرېږي. د اروزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او ولایت د سقوط له خطره ژغورل شوی. د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپروو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنی د صندوق وجی صندوق یونیسف چې ازادي راډیو وړاندې کوي او د حقیقت سره خو لمړی رحمت الله افغان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان په خپل خاوره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. افغانستان د مسکو غونډه ګټوره وبلله او د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار پر دندې متقاعد ادمیرال رابرټ هارت وټاکي. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان په خپل خاوره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. د پریکړه پرون په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د استازو په درې ورځنۍ غونډه کې وسوه. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشري د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی کوله. د ازادي راډیو ته وویل
کوم کسان چې کارت لري د 2010 کال تر اخره به د هغوی کارتونه تمدید شي. په دې اړه تفاهم لیک لاسلیک شو او هغه کسان چې اسناد نه لري هغوی ته اسناد ورکړل شي.
په پاکستان کې نږدې 1,000,000 او 3,00,000 افغان کډوال اسناد لري او نږدې 1,000,000 نور لا تر اوسه د مهاجرت اسناد نه لري. افغانستان د مسکو غونډه ګټوره وبلله. د روسیې په مرکز کې پرون د شپږو هیوادونو استازو د افغانستان پر روان وضعیت او له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. په دې غونډه کې د کوربه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ایګور مارګولوف او د چین، ایران، پاکستان او هند استازو ګډون کړی و. د افغانستان استازیتوب په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ رئیس محمد اشرف حیدری کاوه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د غونډې په یو شرط د افغانستان لپاره ګټورې وبللې.
د هند او روسیې ونډه زموږ د سیمې د دوو سترو پیاوړو هیوادونو په توګه کولای شي چې سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. په دې شرط چې پاکستان هم له افغانستان سره په همکارۍ کې د پام وړ صداقت او جدیت ولري.
د مسکو په غونډه کې پرون پریکړه وشوه چې بلې ورته غونډې ته به د منځنۍ اسیا د هیوادونو استازي هم ورو بدل سي. تر دې نږدې دوه میاشتې مخکې په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان استازو د افغانستان په اړه غونډه کړې وه. پر هغې غونډې کابل د دې لپاره اعتراض کړی و چې افغانستان استازي ته پکې د ګډون بلنه نه وه ورکړل سوې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه لري. د اعلان شوي جدول له مخې به دا لوبه د زیمبابوې په مرکز هراري کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل سي. د افغانستان ملي ټیم به د زیمبابوې له ملي ټیم سره د 50 اورونو څلور نورې لوبې هم ولري. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار پر دندې متقاعد ادمیرال رابرټ هارورد وټاکي. رویټرز خبر ورکوي چې هارورد ته چې پخوا د امریکا د مرکزي قومندانۍ مرستیال و د دغه څوکۍ وړاندې سوی. نوموړی د مایکل فلن ځای نیسي چې د فبروري په 14مه یې وروسته له هغې استعفا وکړه چې د افشا شوه چې هغه د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د کار له پیلېدو مخکې په روسیې د امریکا د بندیزونو د لګولو په اړه په امریکا کې د روسیې له سفیر سره خبرې کړې وې. هارورد چې د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په دې هیواد کې ښوونځی لوستی، د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر جورج بوش په دوره کې د ملي امنیت په شورا کې د تروریزم ضد چارو مسؤول و. نوموړی د سمندري پلی ځواکونو د جګړې تجربه هم لري او په افغانستان او عراق کې هم خدمت کړی. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وویل چې ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ پر اټومي تړون هم اعتراض وکړ. ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل،
زما ادارې پر ایران نوې بندیزونه لګولي دي او نور به هم ولګوي تر څو ایران پرې نږدي چې اټومي وسله جوړه کړي.
په دې غونډه کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم وو. د باراک اوباما د حکومت په وروستۍ میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لویدیځه غاړه کې د یهودانو له مشجعینو سره مخالفت وکړ، که څه هم د یو وړ ګام و چې د اسرائیل پر ضد واخیستل سو، خو وروسته له څو لسیزو د اسرائیل په اړه د امریکا په تګلاره کې لومړی بدلون و. ډونالډ ټرمپ پرون پر دې پریکړې انتقاد وکړ، وروسته تر دې چې ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې نتنیاهو واشنگټن ته سفر کوي. فرانسوي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې نه د روسیې او نه هم د بل کوم هیواد مداخله منلی سي، او د دغه سي مداخلې پر وړاندې به غچ اخیستونکي اقدامات وکړي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر ژان مارک اورلود د چهارشنبه په ورځ دا څرګندونې د امریکا د استخباراتي چارواکو د هغو وینا په درشل کې وکړې چې کرملین یې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په لاس وهنه تورن کړ، او ویلي دي چې د حکولو او پر امن نظم د نفوذ د پراخېدو له لارې له دې سره مرسته کړې وه چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ بریالی سي. د فرانسې د بهرنۍ چارو وزیر پارلمان ته وویل چې موږ به د انتخاباتو په پروسه کې نه د روسیې او نه کوم بل هیواد ته د مداخله کولو اجازه ورکړو. ټاکل شوی ده چې د فرانسې د ولسمشرۍ انتخابات په اپریل او می میاشت کې ترسره سي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی عمان او کویت ته پرون د یو ورځنی سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې له خپل خلیج ګاونډیو سره اړیکې ښې کړي. له هغه وروسته چې روحانی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، دا دغو هیوادونو ته د هغه لومړنی سفر دی. د ایران چې اکثریت وګړي یې شیعه‌ګان دي او د خلیج د اکثریت سنی عرب هیوادونو په تیره بیا سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د سوریې او یمن د جګړو له امله کړکېچنې ځکه دي چې دواړه لوري د مختلفو خواوو ملاتړ کوي. روحانی وویل ایران تل هڅه کړي چې له ګاونډیو سره ښې اړیکې ولري. هغه د شیعه‌ګانو او سنیانو ترمنځ د پراخ اتحاد غوښتنه وکړه او ویې ویل چې دواړو سلګونو کلونو یو د بل په خوا کې په امن کې ژوند کړی. د عمان سلطان قابوس بن سید آل سید له روحانی سره په پلازمینه مسقط کې د دو اړخیزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. د ایران رسنیو د راپورونو له مخې روحانی له خبرو وروسته وویل چې تهران تل غوره ګڼي چې ستونزې او اختلافات د خبرو لارې هوار سي. هغه زیاته کړه چې د ایران پوځي ځواکمنتیا یوازې دفاعي ده. هغه په یمن کې د اوربان د بشري مرستو د زیاتوالي او د خبرو له لارې د دې هېواد د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ایران په یمن کې د حوثي اخي وسلوالو چې د حکومت پر وړاندې جنګیږي ملاتړ کوي، او حکومت هم د سعودي عربستان په مشرۍ د هغه ائتلاف له ملاتړه برخمن دی چې په روانه جګړه کې پر یاغیانو ورانوونکي هوایي حملې کړې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
له رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول او وړاندې په خبرونه کې. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دا تړون له افغانستان سره پر کړو ژمنو ولاړ دی. د اروزګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي عملیاتو ښه نتیجه ورکړې او ولایت د سقوط له خطره ژغورل شوی دی.
په دغه موده کې عملیات چې موږ اجرا کړي دي 490 نفر دښمن مړي دي.
په جلال آباد کې دینی عالمانو په یوې غونډه کې بیا پاکستان د ورانکارو ډلو په ملاتړ تورن کړ.
دا تا تسلا څوک درکې، دا بارود څوک درکې، دا واسکټ څوک درکې، دا تربیت څوک درکې. خدا مرکزونو ټول علماي تاسو ته معلوم ده.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هڅې پیل کړي چې په دې هیواد کې یو ښه چاپیریال رامنځته کړي. د ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له معین سره مو مرکه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق او حقیقت څه دی. د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دغه تړون له افغانستان سره پر کړو ژمنو ولاړ دی. یان ستولتنبرګ د امریکا له نوي دفاع وزیر جیمز ماتیس سره په بروکسل کې پرون د ګډې خبري غونډې په مهال دا هم وویل چې ناتو به له نورو هیوادونو سره په ګډه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه پیاوړې کړي. د امریکا دفاع وزیر هم وویل چې واشنگټن به په بېلابېلو برخو کې د ناتو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ دفاع وزیر د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د لومړي ځل لپاره برخه واخیسته. جیمز ماتیس د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ته ډاډ ورکړ چې هیواد به له دې پوځي تړون سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. ستولتنبرګ بیا تر غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې ناتو په تیرو 15 کلونو کې له تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان تر څنګ و او له دغه هیواد سره په خپلو ژمنو ولاړه ده. ستولتنبرګ بیا خبري غونډې ته د خبرو پر مهال دې ته اشاره وکړه چې ناتو په افغانستان کې زده کړي. کوم درس چې مول افغانستان زده کړی دی هغه دا دی چې ژر تر ژره باید افغانان وروزل شي او امنیتي چارې دوی په خپله غاړه واخلي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې ینس ستولتنبرګ رسنیو ته ویلي وو چې د ناتو غړي هیوادونه به کله هم پرې نه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. په بروکسل کې د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وویل چې هیواد ناتو ته د یو مهم شریک په سترګه ګوري، خو له ناتو سره به د همکاریو په برخه کې واړه بدلونونه رامنځته شي. ناتو د یو بدلون په حال کې ده. دغه تړون تل له امنیتي ګواښونو سره مناسب چلند کړی او دا نوې خبره نه ده. ښایي یو شمېر واړه بدلونونه رامنځته شي او دا داسې څه دي چې موږ یې کولای شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي مبارزو پر مهال د ناتو او د هغې لغړیو شکایت درلود او ویلی وو چې خپل وانډه سمنه پر ځای کوي، نو شای امریکا له ناتو دفاع ونه کړي. د ټرمپ دغه خبرو په اروپا کې د ناتو د غړیو په منځ کې اندېښنې پیدا کړې دي. خو اوس چې جیمز ماتیس د ټرمپ د دفاع وزیر په توګه د لومړي ځل لپاره د ناتو په غونډه کې برخه واخیسته، وی ویل چې امریکا به له ناتو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اورزګان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو په وړاندې ورسته او پوځي عملیاتو خنډ جوړ کړی او ولایت د سقوط له خطر ژغورل شوی دی. دا څرګندونه په اورزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان ازادي رادیو ته وکړې. نور حالې له ترینکوټ د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر پورت کې.
د اورزګان سیمې امنیتي چارواکي وایي د ولایت د سکوت له ګواښ څخه ژغورل شوی او امنیتي وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لواء قومندان برید جنرال غلام حضرت کاکړ د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې د شپږ دوه عملیات پر مهال چې له تیر دوه میاشتې راهیسې پیل شوی، شپږ او شپږ نیوي وسلوال وژل شوي، درې سوه اووه دېرش ټپیان دي او همدارنګه نکسې ژوندي نیولي. د په خبره چې څوارلس میله سپکې او درنې وسلې هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس ورغلي او شل راډیو موټرونه او شپېته راډیو موټر سایکلونه هم د افغان هوایي ځواک په مرسته له منځه تللي. نوموړي وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال یې څلور سوه اووه څلوېښت کړۍ مینونه هم کاش په خونڅه کړي او د اورزګان مرکز ترینکوټ زیات شمېر سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. ښاغلی کاکړ:
په دغه موده کې عملیات چې موږ اجرا کړي دي شپږ سوه شپږ نوي نفر دښمن مړي دي، درې سوه اووه دېرش نفر زخمیان دي، نهه نفر اسیران دي.
کاسه هم افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې هر ورځ د پرمختګ خبر ورکوي، خو د مسلینو په خبره چې لا اوس هم دغلته د جګړې ټګر تودي او وسلوال طالبان د ولایت مقام او امنیت کمانډاني ودانی ته په یو کیلومتر کې شتون لري. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسلینو هم د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ ستایي. د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال نور محمد حکمل وایي چې د اورزګان مرکز ترینکوټ او ولسوالیو امنیتي وضعیت اوس تیر شپږ میاشتې په کتوش سوی او هغه ویر نه لري چې ګڼي د ترینکوټ شار به د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي، ځکه چې په وینا یې امنیتي ساحې تر پخوا پراخه سوي دي. نوموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ترمنځ د لارو د خلاصون لپاره هم کوټلي ګامونه واخلي. ښاغلی حکمل زیاته کړه: په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو استاذ عبید الله بارکزی هم ورته څرګندونه لري
چې هغه د فتن د سقوط د حالت په ټولې ولسوالۍ پیلن الحمدلله خلاص دي، تنا ستر مختګونه سوي دي، اما نور خنولاري معاشره دي کاملا تر اوسه پوري شبکې مخابراتي شبکې بندي دي، انټرنټ غیر فعال دي، پروازونه بندي.
لاجی ټولو سره سره د نظامی چارو کارپوهان بیا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید په خپل منځ کې همغږي زیاته کړي. د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل څو ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې افغان امنیتي ځواکونه په خپل منځ کې پوره همغږي نه لري، نو ځکه د پام وړ پرمختګ نسي کولی. دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې وړاندې مال پاسوال غلام فاروق سنگری د اروزګان ولایت د نوي امنیت کمانډان په توګه وټاکل سو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
یو شمیر دینی علماو بیا پرون په جلال آباد کې په یوې غونډه کې د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ او پر پاکستاني تور پورې کړ چې په خپله خاوره کې وسله وال ډلې روزي او په افغانستان کې پرې ورانکاري فعالیتونه ترسره کوي. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری نور تفسیر وړاندې کوي.
د ننګرهار یو شمیر دینی علماو د خپلو امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په غونډه کې ویل پاکستان وسلوالې ډلې هڅوي چې په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه ترسره کړي. دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې جوړه شوې وه، د دې ولایت د حج اوقافو رئیس عبدالظاهر حقانی ویل پاکستان په خپله خاوره کې وسلوال روزي او بیا پرې دلته د جهاد په نوم عام خلک، امنیتي ځواکونه او دینی علما وژني.
دا بارود څوک درکې، دا واسکټ څوک درکې، دا تربیت څوک درکې. خدا مرکزونو ټول علماي تاسو ته معلوم ده، په میرالی کې، په خوشحالی کې، په باجوړ کې، په بشام کې، په مانسیرا کې، دانګه په دې ټول وزیرستان کې نام نکړای دا آل دا تربیت څوک ورکې تاسو په بلې په وي.
که څه هم پاکستان په ښکاره نه ده منلی چې دوی په خپله خاوره کې وسلوال روزي، خو له دې وړاندې نورو بنسټونو هم پر پاکستان ورته تورونه پوري کړي وو. په دغه غونډه کې یو بل دینی عالم مولوي محمد صادق بیا وویل د هغو بهرنیو او داخلي وسلوالو پر وړاندې به د امنیتي ځواکونو ترڅنګ ودرېږي چې په خلکو ظلم او زیاتی کوي.
که پاکستاني خارجي ده او کاغه ایرانی خارجي ده او کاغه روسي خارجي ده او کاغه بالکل ولي الله ده وخت ده زمون ته چا د ولایت سره څه کار ده؟ د غاصب ده، د ظالم ده، د پردی کوډی باندې ورننوزی، پردی حریم باندې ننوزی. تسبیح دی شي کنه، داو دی کوي کنه، خو حرام خور ده، ظالم ده. نو مونږ به د ظالم په مخ کې ساکت نه پاتې کیږو. ساکت عن الحق شیطان اخرس، ولا ترکنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار. ظالمانو خاتم ورزی، مرګتیا ور سره مکوي، تعاون ور سره مکوي.
اداره وای د دینی علماو ملاتړ د امنیتي ځواکونو مورال تقویه کوي او دوی ته د وطن پالنې احساس ورکوي. د ننګرهار ولی محمد غلام منګل بیا د جګړې په ختمېدو کې د دینی علماو رول مهم ګڼي او وای دوی کولای شي خلکو ته د منبرونو لارې عامه په هوای وکړي.
دا یو قوت ورکوي زموږ ځواکونو ته، مورال ورکوي د دوی د وطن پالنې، د دوی د هواد نه د ساتنې او د خپل خلکو او ولست د دفاع ولولي نور پیوړی کوي. او زه باور لرم چې دینی علما په خپلو مساجدو کې د منابرو د لارې، د خپلو وعظونو او د خپلو نصایحو د لارې خپلو خلکو باندې غږ وکړي او خلک ولس د دینی علماو په دغه آواز باندې د وسلوالو ځواکونو تر شا لکه څنګه چې همیشه ولاړ دی او دا حمایت نور هم پیوړی شي.
تر دې وړاندې هم دینی علماو، مدني فعالانو او ولسونو په پراخو غونډو کې د خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی وو. د کتونکو په اند له امنیتي ځواکونو څخه د دینی علماو ملاتړ کولای شي ولس ته د تګ روښانه لار وښيي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است که بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په چپو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واورئ.
په دې خبرونه کې چې نن درې بجې پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو د هڅو موضوع څیړل کیږي. پرون موسکو د افغانستان په اړه د یوې شپږ اړخیزې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا ځل د موسکو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ټیټ رتبه چارواکي هم ګډون کړی و. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لري له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. خو بیا هم د افغانستان د ډیپلوماتیکو هڅو په موضوع کې انتم کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو یا ریکا اوومې غونډې لپاره د چمتووالي خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په کابل کې میشتو د بهرنیو هیوادونو استازو ته وویل چې دا غونډه چې د نومبر په میاشت کې جوړیږي پر افغانستان به ډیره متمرکز وي. یوسف خانزادرانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد لپاره د اقتصادي همکاریو یا ریکا اوومه غونډه د روان میلادي کال په وروستیو کې د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو سره د دغه غونډې لپاره د چمتووالي پلان د شریکېدو په غونډه کې وویل افغانستان هیله لري چې د دغه غونډې لپاره لازمه همغږي رامنځته شي.
with our partners both in Kabul
they way the ریکا ټیم با ډیر ژر په کابل اشقابات او نور هیوادونو کې زمنګ له همکارانو سره خپل مشورې پیل کړي ترڅو په بیلا بیلو پتیرا بیا په بنسټیزو پروژو خبرې وکړي ځکه چې د ریکا و مناسته د نومبر په 14 او 15 په اشقابات کې جوړیدونکې ده. د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ایجنډا تعقیبوي. دا غونډه تیر کال په کابل کې جوړه شوې او د ورېښمو لار په بیا احیا پکې ټینګار شوی و. له دې وړاندې د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو دا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه یې په اسلام آباد، نوې ډیلی، دوشنبه او کابل کې ناستې کړې دي. د حکومتي چارواکو په باور له هغې وخت راهیسې په افغانستان کې بېلابېلې اقتصادي پروژې یا پلې شوي او یا دا هیواد د کاسا، ټاپي، ټوټاپ، چابه هر بندر او دلګاډي په شان د سیمه ایزو پروژو یو برخه راغلی دی. د افغانستان د اقتصادي همکاریو مشر وحید الله ویسی وایي چې د ریکا اوومې غونډې لپاره افغان لوري د ټاپي او کاسا پروژو په تطبیق د کونړ په سیند د 4000 میګاواټه برېښنا په جوړېدو د سیمه سره د هوایي او زمینی لارې په خو وسلیدو او د بندرونو په برخه کې لومړیتوبونه په ګوتو کړی دي. دی وایي د سیمه سره ستراتیژیک همکاري زموږ لومړیتوب او مهم هدف دی. دا هدف د اقتصادي همکاریو د ټیم لخوا تعقیبیږي. افغان حکومت د سیمې له وسلې دوه هرکلی کوي او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس پرې ټینګار کړی. د حکومت په کچه د دې کانفرنس لپاره بیلابیل فعالیتونه موجود دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې شاوخوا شلو هیوادونو د ریکا اوومې غونډې بریالي کېدو لپاره خپل پلانونه له افغان حکومت سره شریک کړي او له نورو هم د ورته څه تمې لري. د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو په شپږمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د شاوخوا او یا هیوادونو استازو او ځینو نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و.
و امردل شده افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا د اوومې غونډې لپاره تیاری پیل کړی دی. مخکې مو واورېدل چې موسکو پرون د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د افغانستان په ګډون 15 نورو هیوادونو ګډون کړی و. روسیې، چین، پاکستان او دغه راز د هند او ایران استازو. نړیوالو ورځپاڼو هم د غونډې ته ډیر پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته به غوښ شو.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې امریکا د افغانستان د سولې په اړه د ماسکو له غونډې سره لیوالتیا نه ښیي. ورځپاڼه لیکي له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د وروستي سرتیري د وتلو شاوخوا درې لسیزې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي په افغانستان کې د کرملین نفوذ بیا راژوندی کړي. مسکو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغه کې ایران، پاکستان، چین، هندوستان او افغانستان وربلل شوي وو. ټایمز لیکي سره له دې چې امریکا په افغانستان کې زرګونه سرتیري لري خو دغې غونډې ته نه وربلل شوی. دغه راز په یوه بله غونډه کې چې د مسکو له لوري په ډسمبر میاشت کې ترسره شوې وه په هغه کې افغانستان ګډون نه درلود او دې کار د افغانستان چارواکي په غوسه کړل. د ټایمز ورځپاڼې په لیکنه روسیې وړاندې ویلي وو چې له طالبانو سره یې محدودې سیاسي اړیکې ټینګې کړي او هدف یې دا دی چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. بلخوا امریکایي چارواکي وایي روسیه او ایران له طالبانو سره پوځي او مالی مرسته کوي. ډیپلوماټ خبرونه بیا په خپل ورستۍ غونډه کې هغو دلایلو ته اشاره کړې چې پر اساس روسیه غواړي په افغانستان کې له طالبانو سره اړیکې ولري. د خبرونه په لیکنه د روسیا او طالبانو اړیکې په خوانی کلونو تور ګرځي. ډیپلوماټ لیکي په 1995 کال کې یو روسی الوتکه په کندهار کې کښېناستله. زمیر کابلوف هغه وخت کندهار ته ولاړ، د طالبانو له مشر سره یې وکتل او د دغه الوتکې د خوشی کېدو زمینه یې برابره کړه. د ډیپلوماټ په لیکنه کې راغلي چې څلور عمده دلایل شته چې وشي ولې روسیا له طالبانو سره اړیکې غواړي. لومړی دا چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې لویدیځ ته شي چې د افغانستان په اړه معاملو کې او د دغه هیواد په اړه په نړیوالو اجنډا وو کې د روسیې ګټې له پامه ونه غورځوي. دوهم، د طالبانو په ملاتړ سره د روسیې پالیسي جوړوونکي غواړي په سیمه کې د ناټو د ګټو پر خلاف خنډونه ډېر کړي، ځکه د لیکوال په خبره مسکو هم له منځنۍ آسیا ورهاخوا د نفوذ د ډېرېدو هڅه کوي او په دې ډول روسیا غواړي د خپل نفوذ سیمه افغانستان او پاکستان ته وغځوي. دریم، روسیې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګواښ شدر کړی دی او د طالبانو څخه د ملاتړ په ډېرېدو غواړي چې د دې ډلې د غځېدو مخه ونیسي. خبرونه څلورم دلیل د نشي موادو موضوع یادوي چې د روسیې لپاره یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. افغانستان د ټولې نړۍ د 90% تریاکو تولیدونکی هیواد دی او ډېری تریاک له هغو سیمو ترلاسه کېږي چې د طالبانو په کنټرول کې دي. ډېری دغه مواد روسیې ته لېږل کېږي او زرګونه کسان هلته پرې متاد شوي دي.
د افغانستان ملي امنیت شورا پریکړه کړې چې ټول بی اسناد او وسایت ثبت او راجستر شي. دغه راز پریکړه شوې چې وسایتو د مالکانو هویت هم باید بایومټریک لاري تثبیت شي. له دې مخکې هم ورته پریکړه شوې دي، خو تر اوسه پورې لیدل کېږي چې په دغه پریکړې په سمه توګه نه تطبیقیږي. اوس هم په کابل ښار کې ډیر بی اسناد او موټر ګرځي را ګرځي او ډیر هغه موټر چې تورې ښې لري او اکثره کارپوهان وایي چې په بریدونو کې ترې کار اخیستل کېږي تر اوسه پورې د ښار په واټونو کې لیدل کېږي. سلطان محمد سرور دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د بې اسنادو وسایتو او د هغو د مالکانو د ثبت او راجستر پلان په دوه اونیو کې برابرېږي. د افغانستان د امنیت شورا، کورنیو چارو او مخابراتو وزارتونو او په تخنیکی چارو کې د جمهور رئیس مشاور ته وظیفه ورکړې چې په دې حکله یو اجرایی پلان جوړ کړي. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي چې د امنیت د شورا د سه شنبه ورځې په غونډه کې د بی اسناد او وسایتو په شمول د ټولو وسایتو ثبت او راجستر او د بایومټریک لاره د مالکانو د هویت تثبیت تایید شول. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې د کړنلار چې د امنیت د شورا لخوا له نورو ادارو سره په هماهنګي جوړ شوې ده، په ټولو وسایتو تطبیقي او امنیتی ادارو ته صلاحیت ورکوي چې د وسایتو مالکان پرته له کوم قید او شرط راجستر او د مالکانو هویت یې د بایومټریک لاره تثبیت کړي. بلخوا د کابل د ترافیکو د مدیریت مرستیال وایي چې د بی اسناد وسایتو د تګ راتګ د مخنیوي زیارونه پلازمینه کې ګڼ کړي دي. سمونوال عبدالقادر د چهارشنبه پر ورځ آزادی رادیو ته وویل چې د بایومټریک وسایل هم آماده شوي دي.
دا یو سلسله مازلای مو هم داریم چې مازلای مو ناشی از
خو موږ هم ځینې ستونزې لرو او هغه دا چې په کابل کې یو شمیر بی اسناد وسایل سته، خو په شار کې ډیر کم لیدل کیږي. په دوامدار توګه لوی او واړه عملیات لرو. په کابل کې بی اسناد او نقلیه وسایل ته اجازه نه ورکوو. کیدای شي په ځینو ولایتونو کې دغه ډول وسایل وي چې دقیق شمیر یې معلوم نه دی. کچيري تصمیم دا وی چې د لایسنس د غوښتونکو په څیر د وسایتو مالکان هم بایومټریک سي، نو د ټرافیکو اداره په دې حق لا کوم ستونزه نه لري. دغه امکانات هم په کابل او هم په ولایتونو کې استه.
د
کابل د ترافیکو دغه چارواکي زیاتوي چې هر واسطه چې له بهره هیواد داخليږي باید په شلو ورځو کې ثبت او راجستر شي. د افغانستان امنیت شورا د وسایتو ثبت او راجستر د تروریستي اعمالو او خصوصا د انتحاري بریدونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي او وایي چې دغه کار د جانیانو پیژندګلوي کې مرسته کوي. بلخوا د بلخ د ترافیکو مدیریت وایي چې سلګونه بی اسناد او وسایت درولې دي. جنرال اسد الله د بلخ د ترافیکو مدیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه ډول وسایت نسبت پلازمینه او لویو خارونو ته په لری پرتو ولسوالیو کې ډیر دي.
ځینې دغه وسایت په مزار شریف ښار کې هم وو. موږ شاوخوا وسو بی اسناد موټر او موټر سایکلونه ګمرک ته لیږلي دي او دغه پروسه لا روانه ده.
حکومت په وروستیو کلونو کې د بی اسناد او د تورو شیشو وسایتو په ګرځېدو را ګرځېدو څو ځلې بندیز لګولې دي، خو ځینې لوړ رتبه چارواکي او زورواکي هم له دغه ډول وسایتو کار اخلي. په افغانستان کې د پام وړ بی اسناد او د تقلبي نمبر پلیټ وسایت شته، خو دقیق شمیرې نه دی معلوم. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل لیکي، افغانستان باید د مسکو په غونډه کې ګډون نه وای کړی، ځکه اوله غونډه هم له افغانستان پرته جوړه شوې او کومه نتیجه نه درلوده. محمد ولی له هلمن له سری سراج څخه لیکي چې د مسکو غونډه ګټه نه کوي، دا غونډه باید په کابل کې جوړه شوې وای. او احمد رنزوریار له هلمند سنگین نولو سوالی څخه لیکي چې د روسیې دغه غونډه د سولې په هڅو کې مهم رول ځکه لوبوي چې روسیه پاکستان یا ایران له طالبانو سره ښې اړیکې لري. لس نیمې بجې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له موین سره د چاپیریال ساتنې د ښه چاپیریال د رامنځته کولو د هڅو په باب مرکه کړې. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. د حقیقت صدی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف. خو اوس رحمت الله افغان ته بیا هم غور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
پاکستان په خپل خاوره کې د روان میلادي کال تر اخره د افغان کډوالو د مهاجرت د سندونو له تمدید سره موافقه وکړه. افغانستان د مسکو غونډه ګټوره وبلله. د روسیې په مرکز کې پرون د شپږو هیوادونو استازو د افغانستان پر روان وضعیت او له طالبانو سره د سولې پر لارو چارو خبرې وکړې. د افغانستان کرکټ ملي ټیم نن له زیمبابوې سره یو ورځنۍ لوبه لري. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لیواله دی چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاحکار پر دندې متقد ادمیرل رابرټ هاوارډ وټاکي. فرانسه وایي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې نه د روسیې او نه هم د کوم بل هیواد مداخله منلی سي او د دغسې بې مداخلې پر وړاندې به غچ اخیستونکي اقدامات وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی عمان او کویت ته پرون د ورځني سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې له خپلو خلیج ګاونډیانو سره اړیکې ښې کړي. او د امریکا ولسمشر یو ځل بیا وویل چې ایران به پرې نګدي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. که غواړئ ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. دغه راز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ. د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو په ټول افغانستان کې. مو په منځنۍ او 1290 څپو سربیره دغه راز لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو په همدې څپو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم هیروي. مخیل دی چې دو نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. په افغانستان کې د ښه چاپیریال د رامنځته کېدو د هڅو په باب مو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له یو لوړ پوړي چارواکي سره مرکه کړې. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هڅه کوي چې په دې هیواد کې د ښه چاپیریال د رامنځته کولو لپاره نوې پروژې تطبیق کړي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له موین عبدالولي مدقق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې کومې پروژې اوس تر لاس لاندې لري.
د غونډې هدف دا و چې موږ یو تفاهمنامه باید امضا کړو د دوو پروژو د تطبیق په خاطر باندې. اس اف او په دې عقل کې موږ سره مرسته کوي. هغه دوه پروژې چې موږ په نظر کې نیولې دي، یوه پروژه موږ دغه د ګلخانهي کازونو د کموالي لپاره د طرحه وړاندې کړې وه، چې هغه موږ وکړی سو دغه ځنګل کاری د خلکو په واسطه باندې د ترویج کو او په دغه په نتیجه کې موږ د کوم غازونه سه هوا ته خوريږي په غو کې کموالی راول. دغه عنوان دی ویب دی پروژه د ساده پروژه تقریبا 1.2 میلیون ډالر بودیجه ده. د په دوو ولایتو کې تطبیقي کې یو د پروان په ولایت کې او بل د ننګرهار په ولایت کې. په دې کې هغه همدا ټکی زموږ د دې سیمګ خلکو ته په ګډه د اف ای او او د دولتي مربوطه ارګانو لاره نه د سې ټکنالوژي خلکو ته ورمعرفي کو او غوته ورکو امتحان کو چې ترڅو خلک په خپل کورو کې څنګه کولای شي دغه د فوسیلی موادو لګښت کم کړي. پر راتلونکو درې کلو کې به دا پروژه تطبیقيږي. دومره پروژه سیمګ په دغه تفاهم نه امضا کړه په مجموع کې په افغانستان کې د ځنګلو او د ځمکې پایدار مدیریت د خلکو په مرسته باندې د دې مجموعي بودیجه 10 میلیونه ډالر ده تقریبا عمومي وکلز د پروژه شروع کیږي په شپږو کلو کې به ختمیږي او د لپاره ولایتونه موږ 15 ولایت په نظر کې نیولې دي دغه ولایتونه د سیمه طبي ځنګلونه پکې لرو او طبي څړځایونه پدې کې لرو پکتیا کونړ او بادغیس ولایتونه دي د دې سره په خوا کې غزنی او بامیان
ډیره زیاته مننه موین شپ تاسو د ځنګلونو یادونه وکړه د خو د یو شمیر ولایتونو لا هم راپورونه ورکول کیږي چې دلته په بیرحمۍ سره ځنګلونه قطع کیږي تاسو د دې د مخنیوي لپاره څه کړی
په ډیره خوشنۍ سره دغه معلومات ته اشاره ورته وکړه دا یو حقیقت ده په افغانستان کې موږ په افغانستان کې طبیعي ځنګلونه ډیر کم لرو مجموع مساحت د ملک ته سیو ګورو دغه په مقایسه موږ طبي ځنګلونه ډیر کم دي ولې دغه کم ځنګلونه هم د دې په ځای چې وساتل شي د په ډیر بیرحمانه شکل باندې د څو محدودو کسانو یا ګروپو له طرف نه ریبل کیږي قطع کیږي له منځه وړل کیږي دا وضعیت او دا خوشینونکی وضعیت په ډیر تاسف سره
په دې پروژو کې د مصنوعي ځنګلونو د جوړولو لپاره هم کومه برخه ځانګړې شوې ده
پروژه سماته مخکې دواړه پروژې تقریبا په مستقیم شکل باندې د ځنګلو په احیا کې د سهم لري د خلکو ته دا فرصت او دا زمينه مساعده یې موږ ځنګلونه احیا کو هم خلکو ته دا زمينه مساعده او هم دولتي مربوطه ارګانو ته دا زمينه مساعده دا یو فرصت ته که چیرې موږ وکړی سو په د دې پروژې په چوکاټ کې موږ ښې بیلګې وړاندې کړو ښه مثالونه وړاندې کړو د ځنګلو د احیا کولو لپاره او په دې کې موږ دولتي مختلف ادارات شامل کړي دي او په څنګ کې د ملګرو ملتو سازمان چې هغه اف ای او ده چون هغه تقریبا دغه ډېرې کامیاب تجربې په نورو ملکو کې چې دوی کړي دي هغه را انتقالوي موږ ته او که چیرې مثلا موږ وتوانېږو چې دغه پروژې په هغه شکل باندې عملي کړو دا یو ښه فرصت او یو ښه چانس هم خلکو ته ده او هم دولتي اداراتو ته تر څو ځنګلونه بېرته موږ ورغو
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو معین عبدالولي مدقق چې په دې هیواد کې د ښه چاپیریال د رامنځته کیدو لپاره د خپلې ادارې د هڅو په باب معلومات راسره شریکول مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام واورئ د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف ترتیب شوی پروګرام د ازادي راډیو په همکارۍ خبرېدو ته چمتو دی
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
کلمو چې ماشوم نړۍ ته راځي په رسمي ډول نمونه ثبتوي د دې کار په ګټو څومره پوهیږي نن له موږ سره میلما د حیاتي احصایي رئیس اسدالله نیازی دی له نوموړي بوپښتو چې په پیل کې د ماشومانو د نوم ثبتونې په تاریخچه خبرې وکړي چې په افغانستان کې له څه وخت را په دې خوا کورنۍ خپل نوي زیږیدلي ماشومان ثبتوي
ماشومان خو پخوا هم ثبتېدل ولې دغه د څلور دهې جنګ په اساس باندې دا پروسه بیخي ضعیفه شوې ولې اوس د نړیوالو خواستم داده او زموږ هموطنان چې ټول خارج ته ځي د دې تقاضا ده چې باید کارت تولدات یا برث سرټیفیکټ باید ولري نو هغه ماشومان چې پیدا کیږي دیتا منگا ماشومان سبتو او کارتون ورته ورکو په یعنی ټول مملکت کا ور سوای دا یعنی په خل سوای دا یعنی چار چره ماشوم پیدا سی کارت ورته ورکو
یعنی دل ډیر په خانه دا کار په افغانستان کې کېده کله ماشوم پیدا کېده دغه هغه دی زیګون نیټه لیکل کېدله
bale bale او سب لیکدله
یوازې هغه ماشومان چې په روختون کې نړی ته راځي او په کورونو کې هم چې دوی پیدا کیږي دوی سبتيږي
bale هغه ماشومان چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه هم سبتيږي په شخصي کلینیکونو کې شفاخانو کې چې پیدا کیږي هغه هم سبتي په کورونو کې چې پیدا کیږي آلته موږ تقریبا اضافه له 15000 مرکزونه د سپ لرو چې دغه ماشومان پیدا کیږي آلته د کارتونه ورته ورکول کیږي اغه ترننګ سی وی دي ملکان ملا امامان د مسجدونو ته دا دنده ورکول سوی او په شکل د دعوت طلب دا کار کوي او زموږ هموطنان ته کار د تولیداتو ورکي اغه بیا په اخر د میاس کې زموږ کارمندان زی دات راټولي او په خپل کتابونو کې ثبتي او موږ شکر ده چې اوس موږ آنلاین سیستم لرو تقریبا 28 ولایت زموږ آنلاین سیستم فعال ده دغه کارتونه په انلاین سیستم ډیټابیس کې ثبتيږي او هیڅ مشکل نشته
دغه د ماشومانو نوم ثبتونه چې کله دوی نړۍ ته راځي دوی باید ثبت شي د کوم قانون لمخې کیږي که څنګه
bale په اساس د 14مه او 22مه ماده د قانون د ثبت اول نه پوس او په اساس د کنوانسیونونو بین المللي د حقوق طفل یعنی ومه ماده د کنوانسیون د حقوق طفل وي او هم 15مه شپږمه مقرره یا لایحه د دفترداري د ثبت اول نه پوس په اساس باندې موږ ماشومان ثبت او غیته کارت تولد یا برث سرټیفیکټ ورته ورکړو
کیدای شي کله چې یو ماشوم نړۍ ته راشي امغه
لومړی ورځو کې کورنۍ ونش کوي چې دوی ثبت کړي او دوی ته هغه د ثبت نام کارت واخلي. که تاسو درته وایئ چې تر کوم عمره ماشومانو ته تاسو دا کارت ورکوئ؟
ټول مملکت کې د وو کلونه ټیټ زموږ ثبت اول نفوس مرکزونه او خپل د ثبت مرکزونه زموږ کارت تولدات ورته ورکوي، او په هر عمر باندې چې اوس فلن دپاره مراجعه وکړي موږ نه کارت تولدات وغواړي په اساس د تذکرې موږ ورته دغه د تذکرې په اساس باندې عمر په تذکره کې درج ده موږ دغه په اساس باندې ورته کارت تولد یا برث سرٹیفیکیٹ ورته ورکو، ځکه چې زمونږ هموطنان دا یو خواسته ده، دغه تقاضا ده او په زمین کې یو ضرورت ده چې زمونږ هموطن چې خارج ته ځي بهر ملکونه یا سفرخانه دغه څخه دا تقاضا کوي چې ته باید کارت تولد یا برث سرٹیفیکیٹ باید ولري.
کله چې ماشومان ته دغه کارتونه توزیع کیږي کنه لکه مشکلات سره تاسو کار کوونکی مخ کیږي، آیا کوم څوک ستاسو ممانعت وکړي نسب ته خپل ماشوم؟
یګانه مشکل دې کې ده چې آگاهی عامه نشته ده چې دغه ماشومان دې پیدا کیږي چې دا ډېر متبر سند ده، ماشوم پیدا سی سب سی ادای نوم ولری ولد ولری ولادیت ولری او ادای راجستر سی او دغه کارت تولد د بلاس راوړي یا خو دنه محرومیږي.
کوم مشکلات دي چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کی؟
دی ته خو مشکل هیڅ نسته ده، اما صرف دې مشکل ده چې دی ارزښت دې کارت باندې کدی په دې ارزښ باندې او پویږي چې دا ډیر اهمیت لري، نو دی آدمی دا کارت عقلی نو دی ارزښ نه پویږي وځه دا سپه درد خوري نو ویسته پری دی غورځي. حال دا چې دې په کې دا ورځ میاش کال دقیق معلومیږي، اې دی عمر معلومیږي، دی کوي چې په دغه کارت په واسطه باندې دی تذکره لاسته راوړي او هم مکتب کې شامل سی په پاسپورت په واخلي کوډکستان کې په شامل سی او دی هویت تثبیتيږي.
د سکومې کورونی سره مخسوي یاست چې دوی نه غواړي خپل ماشوم ثبت کړي
چې دوی ماشومان پیدا کیږي دوی کارتونه ناخلي، ځکه چې زمونږ د زیږون احصایه په کال کې تقریبا سکم 1,000,000 ماشومان دي، ولې موږ 5.5 لک ماشومان ته موږ کارتونه ورکو؟ لدینه معلومیږي چې دوی په خپل تقاضا نه لري، کچېره دوی ته وغواړي چې دوی ماشوم پیدا سي دوی کارت واخلي، نو په واقعیت سره زمونږ دغه احصایه دقیقه را معلومیږي چې څومره ماشومان زمونږ سکل پیدا سوي دي، دغه ماشومان چې تولدات زمونږ اصل نفوس سره جمع کیږي او مړینه په اخر د کال کې تر منفي کیږي دقیقه احصایه د نفوس مملکت هم لاس سره.
تاسو خپل څه کړی دي خلکو ته د عامه پوهاوی په اکل باندې؟
موږ په کاراتو کاراتو سره د ملي تلویزیون لارې نه او د شخصي تلویزیونونو لارې نه مصاحبېم کړی دي تلویزیونونو کې، او هم د آگاهی عامه په خاطر باندې سپارټون هم نشر کړی دي، حتی یو میاس دوه میاس پورې موږ نشرات کړی دي چې دغه ماشومان چې تاسو پیدا کیږي دا خلاف د دین مذهب هیڅ نه ده، ډېر معتبر سند ده، د ماشومان د تاسو د دې امتیازاتو نه باید محروم نسی چې کوم ځای نه دی دا کار سره وړي. دا هم موږ په تلویزیونونو کې په بار بار سره ویلي دي.
د افغانستان ډیری خلک کمزور اقتصاد لري، دوی سره دومره پیسې نه چې د ماشومانو ټول ضرورت پوره کړي.
بله،
د کارت په بدل کې څنګه آیا پیسې ترې اخیستل کیږي که دا رایگان ورکول کیږي؟
کارت مفت او رایگان ورکول کیږي، هیڅ قیمت نه لري، مفت او رایگان ورکول کیږي. ورته ټول ولایتو کې په ټول ولسوالیانو کې کارمندان د احصایې حیاتي موجود دي، ستاسو چې هر څوک وغواړي په هر کله ورسي په هر وخت ورسي دوی ته په رسمیاتو کې کارت تولد دا تورته ورکول کیږي، هیڅ مشکل ستونزه نه لري.
تاسو ویل چې تر وکلنې پورې یو ماشوم کولای شي چې هغه کارت واخلي کنه؟
بله.
کله چې یو کورنۍ تاسو خپل ماشوم درولي او هغه دقیق د زیږون نیټه ورته معلومه نه یې لزر نه یو څه وای، تاسو څه رقم تثبیتوي چې دغه خبر حقیقت لري کنه؟ آیا دا ماشوم رښتیا د همدومره عمر دی کنه؟
دا د کورنۍ پورې اړه لري، فیصله هم دنده ده او هم دې کې د مسؤلیت لري. فرضاً کچېره هغه ماشومان چې عمرونه زیات دي د شپږو کلو وو کلونه څخه زیات دي، کدی چې کارت تولدات وغواړي منګه په اساس د تذکرې منګه ورته کال ورته معلومه وو، او بیا ورځ میاش دې ته اختیار خپل ورکو چې هر ورځ میاش دې راوړي تاکي او مغه ورته ورکو. اما اکثر افغانان تاریخ یک یک 19 چند
آسانه ده
آسانه ده.
که چیرې دی ماشوم د زیګون نیټه نه لیکل کیږي د څه زیان درلودلی سي؟
عمر معلوم نه سي، وخت چې د تذکره اخلي نو د ته وی چې ستا عمر څومره د بیا ورته ګوري، نو چې د عمر تعین کوي کچره په ولایت کې والی صاحب یا ولسوال صاحب د عمر تعین یا مدیر صاحب د ثبت اول نفوس تعین نه دی، حق حقوق به هیڅ کله نه خوړل کیږي. زمونږ هم وطنان دي چې جسمن لږ دره تیار تنومن دي، ډیر عمر ښکاری، حال دا چې غو عمر به کمی دغه حق تلف کیږي چې غو عمر زیات ولیکل سي، ځکه آینده کارمند دولت یا تقاوت کې تحصیلی بخش کې دې چې غو عمرونه پورته زی بیا دې په ضرر باندې تمامېږي.
چې کله دغه د تولد کارت یا د زیګون هغه نیټه چې کلیک کلیک دا کارتونه نه وکنه
بله.
خلکو د خپل ماشومان عمر سره معلومه و خپل تاسو څه سترګو لیدلې حالري
په واقع سره زمونږ خپل قبلګا سب د زمونږ عمرونه په قران شریف کې لیکلی و نو دا خوازي خبره ده کېدې چې رګبل کوټه لارسي کوچکشي و کې دا یاداشت ورکسي ل یادې لارسي سیستم لرو ال د کتابونه لرو سب تیږي ډیټابیس لرو هغه کې سب پاتې کیږي نو کچیر د دې د خپل کارتونه واخلي نو هغه په یو سیستم کې موجود ده
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام او خیچاري د ډیورنډ پر پرتی پولی کومي سنځي موجود دي قاچاق او د وسلوالو تګراتک تر کومي اندازې موجود دي دا هغه پوښتنه دي چې په نننې حقیقت سره خبرونه کوي په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي لوا قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل جواب کی تاسو سره کله وي ستړي مشي حسین خیل صاحب
ځندي او سيدي رمضان خپل ځندل
حسین خیل صاحب که د لومړی پښتني په تو غراتو وای چې په اوس وخت کې هغه په خوانی سونځي چې د ډیورند لپولی به مرمۍ راتلی د کونړ په زینو سیمو بلګی دی یا د ننګرهار په ګوشتي کې زینو سیمو باندې بلګی دی هغه مسائل اوس هم شته او که اوس یو څه لمنځه تللی
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو به تر معلومه ده چې خطیس کې د سرحدي لومړی لمبر لوا په درې ولایتونو کې ځاګه ده ننګرهار او کونړ او نورستان ولایتونو د پښتني نقطې کې سربازان او ساتمنان افسران د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې جنگي کې قرباني ورکړي او د خپل دولت لپاره د امن زمينه مساعده ای تاسو د پښتنو په ځواب باندې وایم چې د تیر په پرتله تیر کلونو په پرتله اوس د پاکستان لخوا د توپچان دښتونه ډېر ناراضي علت دا ده چې د ډیپلوماټیک حاسو په ذریعہ باندې دوی تاسو قینات ورکول شوی ده لکه د ننګرهار ولایت د لالپور پولیس والی کې او د ګوشتې پولیس والی کې د نازیان پولیس والی کې مخکې مرمۍ راتلې هغه مرمۍ اوس ډېر نه راځي کمې شوې دي بيخي کله ناکله دا تقریبا د دوه میاشتو خو دومره مرمۍ نه راتلې خو دا پرون نه را په دی خو د نازیان او د ګوشتې پولیس والی چې د ننګرهار ولایت ولایت مربوطي کې او د کونړ ولایت د سرکانو پولیس والی کې د سیاسو پر فرمرمه راغلي چې هغه مالی او ځانی تلفات نه لري د نورستان په ولایت کې دلته سرحدي پولیس د برګمټالو د کامدیش په پولیس والی کې میشتي هلته وضعیت ښه ده صرف د مخالفینو لخوا نه زمونږ په جزو تامونو باندې وخت نا وخت حملې کېږي چې زمونږ سربازان او ساتلمنان په ډېر ښه روحیه او په عالي مورال باندې د افغان نستان د خمانانو ته ماتونکو ځکه خمانتهونکو جواب ورکړی دا او د مخالفینو د هر حمله جواب لپاره دیخي آماده دي او تیاری لري
قومندان صاحب اکثره وخت کله چې په افغانستان کې بریدونه وشي نو معمولا ادا دای چې دغه پلان د پولی اخوا شوی او یا هغه تو کې چې دلته پر چاودنی کې یا ځین نور مسایل دی وسلې دي او د سویل کې چې دا اکثره د پولی نه اخوا یعنی پټنځینو موجود دي او بیا دلته راځي څه فکر کوي چې دغه وسلې او مهمات چې تاسو په کوم ځکه ماموریت لري په ماغ لري راځي او کنه په نور لري راځي
د سربازان الحمدلله کوم ځای کې چې دوی بوخت دي دند اجرا کوي هغه سره د سرحدي ولسونو همکاري زیاته ده تاسو د اخیری پښتنه په جواب کې باید وایم چې سرحدي پولیس وظیفه لري چې اکبر او د ترورستانو د تګ راتګ مخه ونیسي معلومه ده چې د دوران د بدنامي کرخې نه اخوانه کله نه کله مخالفین د شپې د تیرینه او د غرانه یا راځینه او دنګلزار راځینه په سبا راځي زمونږ د افغانستان داخل د افغانستان کې زمونږ د ولسونو آرام ژوند آرامه کوي. موږ هڅه کوو چې د خپل ولس لپاره د امن زمینه مسئله کړو. موږ به کم هوډ چې موږ کړل چې موږ به د ځان تر اخري سرګي پورې د خپل ولس نه د خپل نظام نه او د مقدسې خاورې نه چې د مور د ناموس عزت لري له دنیا دفاع کوو. هغه سربازانو ساتمنانو افسرانو چې زمونږ په دې لار کې خپل ځان له لاسه ورکړی موږ به د هغوی لار تعقیبوو او موږ باید خپل ولس ته جامد زمینه مساعده.
قومندان صاحب داسې ویل کېږي چې د صفري نقطې نه تقریبا ډیر په نږدې فاصله کې هلته د پوس وخت کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ځینې پټنځایونه جوړ شوي دي. هغوی ورسره کومک کوي او موقع ته په کتو سره وسلې او ځینې نور مهمات له پولې دیخوا راړي. په دغه برخه کې تاسو څومره معلومات لري؟
په دې کې شک نشته، خو بیا هم زمونږ کشفي ارګانونه هڅه کوي چې د دوی ځایونه تثبیت کړي او دوی ته موږ ورپه ګوته کړو چې دا د ډیورنډ کرښې نه خوا ته پلانونه تثبیتږي او افغانستان کې ورباندې دوی اجرات کوي. الحمدلله نن هغه افغانونه په پخو ولاړ دي، ښه تعلیم او تربیه لیدلې، ښه تجهیز شوي دي. دوی کولی شي چې د ډیورنډ کرښې نه خوا کوم پلانونه ترتیبیږي د هغه په جدي توګه باندې مخنیوی وکړي.
کله ناکله داسې یو ګیلم موجود دی چې هغه پولیس چې په ډیرو لوړو نقاطو کې موجود دي، هلته په پوستو کې دي، وایي مهمات ورته په خپل وخت نه ورسیږي. دغه ستونزه اوس هم شته او که اوس له منځه تللې؟
دې ستونزې د حال په موقع خو ما سفر درلود برګمدال چې د نورستان ولایت مربوطېږي، یو غرنۍ اراضي ده، ځنګلزاره ده، دا اوس مهال په واورې باندې پوښل شوی ده. په دې وخت کې زمونږ سفر والته له هغوی نه مالیدنه وکړه، د هغوی هغه ضرورتونه چې کوم هغه مې ورته د اوس لپاره حل کړل. همداسې د کامدېش ولسوالۍ چې هلته د موټرو تګ راتګ کم ده، ما نړۍ ته سفر درلود، له هغه نه زه په یو ډېر ښه پلان باندې چې هغه په ذریع پوښو کې ما سفر وکړ، د خپل سربازانو مې لیدنه وکړه، د هغوی د مورال د ارزونې په موخه باندې ما سره یو هیات و. هغوی موږ د هغوی مورال او د هغوی انګېزه اسلامي انګېزه درلودله. هغوی کولی شي د جوړې پر راتګ باندې جوړه کله راځي او مخالفین هم په هغه وخت کې په دې غرونو کې له غره نه او له ځنګل نه راځي نه په استفادې سره زموږ په جلسامونو باندې بریدونه کوي. هغه ضرورتونه چې کوم درلودل هغه هم ورته ورسول. هلته الحمدلله سرحدي ځواکونه په پخو ولاړ دي. دوی کولی شي چې د اوړې پر راتګ سره د افغانستان د نظام دښمنانو ټول حمله په شا وتنبي.
په خوال تورخم بندر نه د فساد ډیر زیات راپورونه خبرېدل او خبر شوي هم دي. د دغه لیوا د یو نوی او تازه دمي قومندان په توګه د فساد د مخنیوي په برخه کې ولسته څه ډاډ ورکول شي؟
خدای شاهد ده چې لکه نو ورځ زه راغلم، ما زما هدف هم دا ده چې باید په میواز په تورخم کې نه د ما د مسولیت په ساحه کې چې څو په فساد کې بوخت دي زه د هغوی مخنیوی وکړم، هغوی قانوني مرجع ته وسپارم. په همدې اساس چې هغه بعضې شکایتونه راپورونه و، یو څه ناڅه تغییر تبدیل د افغانستان د سرحدي قوا لوی قومندان چې ختیځ ته سفر درلوده ټولو جزو تامو کې له ما سره ما د سره ملګرتیا وکړه. هغه خپل سربازانو ساتمنانو افسران یې ولیدل او بعضو چې ښه کارکردګیان یې درلودل هغوی تقدیر کړل، هغوی مکافات کړل. هغه بعضې چې داسې په وظیفه کې لږ سالنګاري کړې وه یا وظیفه ته خرسیدګي نه وه کړې، هغوی بعضې له دندو نه موږ ګوښه کړه او یو تعدادو ته موږ چې سرخندنې درلودلې او خپل سربازانو نه یې ښه څوکېداره کړې وه په فساد کې ډېر دخیل نه وه، هغوی ته موږ تر دې ارتقا ورکړه په چیرو پوستونو کې مقرر کړي چې راشي منظوري به هم ډېر زر راشي. د فساد په رابطه موږ ډېر قوي هوډ کړی ده او موږ تصمیم لرو هغه څوک چې په فساد کې ښکېل دي هغه موږ گرفتار کړو د قانون منګول ته وسپارو.
مننه. د سټانډرډ د ملي ادارې له مشر سره څه مو د وړاندې د ازادي راډیو مرکه په هغه په مرکه کې ویلو چې کوم بنادر چې په د افغانستان د نورو هیوادونو سره دی او په خاص ډول د ختیځ او یزین نور هلته تقریبا وي تر ډیره پورې هغه توکي چې له خارج افغانستان ته راځي په سلو کې وي شاوخوا څلوېښت سلنه غیر قانوني په قاچاقي ډول راځي او تر ډیره پوری دا غوي هغه د کیفیت کچم ډیره ټیټې په دغه برخه کې تاسو معلومات څه دي؟
د تورخم په خارګوټي کې حالته د میلیان د ځواکونه سرحدي پولیسو ځواکونه د منځ د کشفي ارګانونو منصوبین حالته توضیح دي. هغه دواګان چې به کیفیت دي یا تاریخ تیر ده یا ښه کیفیت نه لري هغه موږ لا په غیر قانوني ډول باندې لا خوانه پاکستان خوانه انتقالي کې افغانستان ته هغه موږ نیولې دي قانوني مرجعیت هم سپارلې. نور هم ډېر هغه غیر قانوني ټوکي چې دې خوانه دي لا خوانه راځي هغه هم زموږ په تورخم بندر کې او په نور بندرونو کې موږ نیولې دي قانوني مرجعیت هم سپارلې.
قومندان صاحب، معمولا هغه سیمې چې ډېری نام نه دي، البته سرحدي ولسوالۍ دي، مثلا د هسکې مینې ولسوالۍ ده، د ننګرهار همدارنګه په چیرګام، دلته وایي ځینې لارې دي چې هلته وسلوال مخالفین تګ راتګ کوي او د وسلوالو مخالفینو د تګ راتګ ډېرې مهمې او اساسي لارې دي. آیا دا لارې اوس هم خلاصې دي چې په سرحد کې موجود دي او کنه تاسو د بندیدا کوم اقدام کړی؟
ولسوالۍ کې کومې لارې دي؟ تقریبا دوه میاشتې نه عملیات چې موږ درلود د پچیراګام په ولسوالۍ کې، چې د داعش د ځواکونو ډېر حضور و، افغان امنیتي ځواکونو هغه څه کوي چې د عملیاتو په ترڅ کې دوی له منځه ویسي. هغه کومو ساحو کې چې دوی و چې زموږ ولسونه یې نارامه کړي وو، یو تعداد یې له منځه لاړه، یو تعداد یې له هغه ساحو نه فرار ته مجبور شوي دي. سرحدي ځواکونو د پچیر په تنګي کې دوه پوستې درلودې چې کوز پچیر او بر پچیر و، د ګیرخیلو په تنګي کې چې هغه هم د یو تنګی ده چې هسي تیرا خواته لار لري، هلته سرحدي ځواکونه میشت دي. یعنې په حقیقت کې موږ هغه لارې بندې کړي، مخالفینو قاچاقبر له دې لارو نه استفاده نه شي کولی چې تګ راتګ وکړي. بعضې لارې نورې شته دي چې هلته موږ لاسرسی د وسلو لپاره نه لرو، هغه هلته واوره پرته ده، د اوړي په ګرمېدو سره که چېرته خدای کومک موږ سره وکړو موږ حاسه کو چې دالارې هم په دې باندې.
په اوس وخت کې دغه دریو ولایتونو د ننګرهار، نورستان او د کونړ په دغه مرز کې یا په دغه پوله کې داسې کومې سیمې شته چې هلته ستاسو وسلوال ځواکونه نه وي، یا د ګاونډي هیواد وسلوال ځواکونه په دغه فرضي کرښې باندې نه وي؟
بله، هلته شته دي. ما درته مخکې ویل موږ حاسه کو چې دا کم ځای کې چې زموږ سرحدي ځواکونه نشته د مشکلاتو په اساس، انشاءالله چې موږ په دې باندې وتوانېږو. دا بعضې لارې چې خوشي دي، یا هغه مخالفین ورباندې تګ راتګ کوي ډېر سخت دا راځي لري په ختیځ کې چې دا کومه راځي ده. اکثره وخت دا مخالفین هم زموږ په جزو تعمیرو باندې حملې کوي، د جنګ په وخت کې ډېره راځي نه، داسې استفاده کوي لکه څنګه چې موږ له تیارې نه کوو. د دې لپاره چې ډېره غرنۍ او ځنګلزار ده راځي ده دلته، بیا هم موږ هڅې کوو چې د مخالفینو د تګ راتګ مخه د کمینونو په اساس د عملیاتونو په اساس باندې موږ ونیسو او دایمي پوسټ یې دلته افراز.
او داسې بیل کې تاسو لرئ چې په هغه سیمو کې چې هلته ستاسو ځواکونه نشته، یا د پاکستاني ځواکونه هلته نشته دی، چې د وسلوالو مخالفینو سره د هغوی مستقیم کومک وکړي، ستاسو په ضد دی وکاري؟
تمن اکثره وخت موږ په کومې گرفتاریانې کړې دي، دا له دیوران پر ذکر خنه اخوا ته دوی تربیه کیږي، تشدیدیږي، راځي په افغانستان کې دلته زموږ په جز تعامل باندې بریدونه کوي. اکثره چې په عملیاتونو کې یا په کمینونو کې دوی له منځه تللي، اخوا ته تعلیم او تربیه لیدلې او راځي دلته دوی ترنه استفاده.
ډیره مننه کومندان صاحب، کور ودان، تشکر. درنو اوریدونکو، دا واستاسې لپاره د دیونی حقیقت سره خبرونه چې په ختیځ کې د لومړي نمبر سرحدي زون له قومندان سمونوال محمد ایوب حسین خیل سره مرته برابر کړی و. تربیه خېچاري.